باندې شي او د افغانانو او دغه ډول د ټول مسلمانانو ترمیان اخوت او ورورولي اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي.
دوستانو په همدې سره چې تاسو څو پیغامونه وو ورسېدو د خبرونو وخت، احمد تکل د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه دروړي.
پنټاګون خبر ورکوي چې د روان جولای میاشتې تر پایه به د امریکا د پوځ مرکزی قرارګاه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي. سپینه مانی وی تمه لري چې افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به د روان میاشتې تر پایه بشپړ شي. د سپینه مانی ویان د زیاته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به افغانستان ته په راتلونکو میاشتو کې بشری مرستو او د امنیتی سیستمونو چمتو کولو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې خیریه ټولنې به په افغانستان کې وي او د افغانستان وګړو ته به خپلې مرستې ورسوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا وان ډرلن له اروپایانو غوښتي دي چې د کورونا پر ضد په دې خاطر هم ځانونه واکسین کړي چې د دې وایرس خطرناکه بڼه په خپرېدو ده. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په 15 هیوادونو کې خپره شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې لوړې ودانۍ د نسکورېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر پرون وروسته له هغه 22 ته لوړ شو چې څلور نور مړې د ودانۍ له کنډوالو څخه راوېستل شول. میامی ښار ته نږدې د استوګنې د دې 12 پوړیزې ودانۍ زیاته برخه د جون په 24 نیټه ونړېده. او د اروپایي ملتونو د یورو 22 سیالیو په لړۍ کې نن شپه د افغانستان په وخت 8:30 بجې چک جمهوریت له ډنمارک سره او په 11:30 بجو اوکراین له انګلستان سره مخامخ کیږي.
دوستانو که غواړی چې د خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. رازو دی ازادي رادیو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د زهرو کاروان لیوې بلې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 60 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاونی ولشوه. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمیر رسنوی ته ویل چې د نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی وو د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادې رړیتو ویل دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاق پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق خو مخاوني سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامه روغتیا وزارت وای د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه و.
لیو ډاکټر به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولای شي.
نړۍ کې ایتیاط خپل د کلمې یو استیګما یو لکه د لنګ ورزګوري.
لزرمینه به واورو چې ولی په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کله کې یو زوی لرم نو مې خام ده خو مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
نو هنه یو وای زورا ورا جامانی
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو لنشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې لامل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوی پیسې تراهګری ډلې په تراهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. لبلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشئی بوټو د کښت او نشئی موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ اف ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ اف ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له عمله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشئی مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشئی مواد په سلو کې تر لسو لږ وو. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلی چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې غلی د کوکنارو د بای د ټیټوالی له عمله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې ځکه نو اوس اړتیا لیدل کیږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشئی موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړی کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عام روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د کورنۍ ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کړي. خو اوس د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو همکړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نشي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خو لاستونه مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي. مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د اعتیاد ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د اعتیاد په مرکزونو کې بستر شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د اعتیاد درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د اعتیاد درملنه ونشي. د ښځو او ماشومانو په 500 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زمونږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي تر څو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایرس ته انتقال مخه ونیول شي. د عام روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پایته رسیدو سره بیا پیل شي.
یک ماه آخر بازم تیمای ما نتونستن.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي، ترڅو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
ګسترش
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د احتیاط د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي. د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس لموتاد سره د بد چلن په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نمونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه قتل او بد چلن ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپل د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا متات پودری خلک ورته وایي یا ورته وی چې څونه وخت کیږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلې اوس پاک شوی. مثلا یو نفر متادی تداوی شوی هم وی د چوک سره تلل شي مزور کاری ته وی ته متادی نور ته 200 ورکو ته تسلی پی ورکو. یا مثلا ډیر فامیلو کې چې میراث تقسیمیږي وی ورکه چې دا بیا په ډر 19 کې د حق حفظي، تر څو چې د خدمت مې نشو باید د حق ورته ورنکې، د خپل دته یو نا امیدی پیدا کیږي. یا مثلا خپل روغ صورت تم د خپل کار تمزي کور کې مناظره پیدا کیږي ورته عزت په پودري شوی د کې دي شي چلر مخدره مواد پسې.
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنوي او نور خپلوانو یا پر هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغه باندې څومره ناوړه اغیزه کولای شي.
دغه د ننګ لکه یا استګما د موتات نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي په دغه برخه کار کوي هم د استګمال لاندې دی. مثلا که فامیلی برخه ترې شو د موتات فامیلی او خجرګماري پلارې، نو یو کله چې یو ښه خبره مو کړي وایي کینه سړی ستا زوی موتادو ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کوله. ګوره دا یو استګما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټانه مرک شي مسجد کې، نو داسې د پلار پسې کېدای شي دا ستا زوی غلا کړي ولې چې وخت غلا یې کوله موتادو. دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دوی د استګما ده. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. خو پوډریانو کې کار کوي. خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. ته هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري، نور مریضي زیګان چې نفر تیر کی ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې نا مشروع جنسی اړیکه هغه کړی چې د اسلام د نگانه د انسانیت د نگانه د مشروعیت نه لري هغه ته څوک شنوي او موتات چې یو مریضی ده بس یو داسې یو قوي استګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلی
دغه استګما یا د معتادینو سپکاوی دغی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي
تاسو که وګوري یو نفر نوې مواد شروع کی نوې مواد استفاده شروع کی اول خپل پټی نوې خپل فامیل ته چې معتادم به کله چې فامیل خبر شي چې دغه یو استګما ده فامیل جامع ده نوې مثلا ډاکټر نشرمی کی کوشش کی چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کی پټی کی په لمن واچي اکثریت ورته دی یو مجرم یو یو خائن په صفت ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالوي مثلا یو مریض موږ سره وي ما مواد استفاده نه کوي ورسوي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون نه نوته وي بیرته چې لاړم کالي مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو ساعت بعد چې پلار مې کور ته راغی وي زما ستون سترګې سرې وې ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا د پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وي بیا دې چې شی څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه م لاړم وي ومې څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوي باندې منفي اغېزې لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوه قندیګل الکوزی خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ لخوانه دي او خلکیږي د کورنۍ د غړو لخوانه، د مختلفو خلکو لخوانه، د ټولنې لخوانه، ټولنه ورته په سپک سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو لخوانه ورته زورونه ورکړ کیږي، اجتماعي د خلکو لخوانه چې خلک ټولنه دوی ته په سپک سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کیږي. او په ټولنه کې د خلکو لخوانه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 12.9 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وای د لسو کالو چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چال او فریب په نشې مواد اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بیا وس پرې ما تر زوی په زور وکړم لاس کله نه واده کړلم، بیا زه چا وم په سیګرټ کې را کړل، ما ته دا ورا نه وړې دا بل ځای پوډر را کړل، ما ویل دا سیګرټ په مې خسرل ما به وهل ادر به منوري کې دوه ورځ په ورځ به دا چې لکار راته ما ته په سیګرټ کې پوډر را کول ما به کش کول غو بز جوړولم، بس سیګرټ مې ما خسه ما ولې خدای پاکا شل ورځې مې پوره سوي، دغه دونه سیګرټ مې اخیستې و چې بې لاند ا رقم ډبې مې اخیستې و زه به نه جوړوم، درد به مې زه پاکا و کما و به نه، اما ته سیګرټ ما ته راکې زه جوړېږم، او ته سیګرټ ما ته رنده ګورو څونه مې اخیستې دي. پتې په خندا سي ویلې ما وبهه ما ته ته پوډر درکړې دي، ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شي دا پرېښودل کېږي، ما ویلې هماغه پوډر دې دي په لارو باندې خلک پراته دي، ویلې وا ما له خدای دې تباهي برباد کړم، هر څه مې چې وکړ خپلم پوډرې وه چې پوډر پرېږدم دا تي تسلیم مې ونه نیوه، بیا مې شپه کله پوډر ووهل هسي ما ته به راکول نه مقصد هغه خپل وخت به مې تېراوه، کور بیرونو نه پاکستان کې وم، هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړه، خپل ورونو نه یې مړ کړه، مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم، میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلی وم به سر باندې مې باتېر شوی، مغز مې چرک نیولی و، زه شوی وم پنځه ورځ ژړه فلان جواب راکړ چې دا مړه ده، وی سے دا خخ کیا مور می ویلی دی البت پودر ویلی دا سلور کرا پاک دا زے پ زے سولا مور می دا اشتبا کا دی پودر ویلی دی ارے شپخانی تا ول زچن بی سرون دا دو کلا کی گی او زوی لرم نو می من خان دا خ می لی دل نه دا
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساس لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې زینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه را باسي. دا چې وروسته به څه پیښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخوان دی نپی جنم
زمتا پشن عملی یا
نخوان نگا سی ہوگی زورا ورا کی عملی هم زنگ ایران کنم که دا سنگ یار نیچی زی نپی جنم
رو گوار دا عملیانو خوندی سخی نیه جی تنگ دیزه ولی دلم جر جو گولی جیب تا واچا ولی او پیٹی دیکھنی
دلگری مئی دیو گور ورانشی گولی واوا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کردی وی خا دارا تا وی چی ما خو تروسا پا زید سیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو کورانی په ایران کې دا او زه ایرانی پولیسو په زور را وژړلم. اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو؟
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه، څومره چې غواړې درکوي.
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم، دواخانه والا می نپیژنی، فکر نکوم چې باور را باندې وکی. ته ورشه تا پیژنی.
بالا جنا والا نغانی زورا ورا رنگ او کانی نی آسیم ده عملی نی کلا چه ور اغلی سٹ دی وکره و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گوله را کا دواخانه والا پوهیږي چې تا مدی بس ګولۍ درکوي.
اوس خو زران دیوالان شو راته دواړه به ورځو. ته تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیسې په ما.
ما ګول خبره نه وکړه، درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسي.
چه ډېرې رانیږو، هر ورځ به دواخانې والا ته ورځو. د پیسو غم یې مه کوه، پیسې راسره دي.
که داسې وي نو زما به هم خولۍ درسره په غوړو کې شي. زه والا هر وخت خمار خمار ګرځم.
اوس درځه چې ژر ورشو.
سمه ده، درځه چې ورځو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راشی. ها خدمت را ته وایا.
خدمت دانو کو دان ګولۍ مو پکار وی.
څومره مو پکار دی؟
دا زمان دی ول نو راغلی او بیرته ځي. دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کیږي، خې ډېر راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دی، یو مې ستاسې د دواړو گزاره پکېږي. ها واخلئ
راکا یارا، ژوندی خو اوسی. خورور جانا اوس نو پیسې ورکا کنا.
ته ودرېږه، چل جیب پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه.
چې له ځایه ونه خوځېږې.
توپنچه؟ ته پولیس یې؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیس یم
قومندان صاحب. زما دواخانه قانوني ده. دا مې جواز دی. دا خو قانوني ګولې دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ زه پوهېږم چې دا ګولې قانوني دي، خو ته یې غیر قانوني خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅکې، او هغه هم د نشې ګولې؟
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب ما پرېږده، زه بې ګناه یم.
چپ شه، زه بې ګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه. اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو. کابینه
بیا قومندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ور پورته کړه چې حوزې ته یې بوځو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.